آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هلا چې روغ جوړ به زړه زرانه یوسف زئی او عاشق الله رحیم زئی ستاسو خدمت کې حاضر یو. نن د 2015 کال د میزان د میاشتې 28 نیټه ده. د دې وخت د مهمو خبرونو سره ټکی ووري.
د کابل او قندهار ترمنس لوی لارې تر اوسه هم تړل شوې ده. د ایران پارلمان د غربي هیوادونو سره د اتمی موافقې تطبیق کېدل منزور کړل. او د پاکستان د زندان یو امر وای چرواکو نن د څلور ورونو په شمول نه تنه اعدام کړی دی.
د غزنی ولایتي چرواکي وای چې دغه ولایت په مربوطاتو کې د جګړو لوجې نن بیا د سهار نه د کابل قندهار لوی لار د ټرافیکو په مخ تړل شوې ده. او د پکتیا اوسیدونکو په ودونو او د خوخی په نورو مراسمو کې د هوایی دزونه تنگ راغلی دي. په دې موضوعاتو رپورټونه د خبرونو نه روسته اوس خبرونه.
السلام علیکم. د متحده ایالاتو پوځ وای د افغان ځواکونو سره د افغانستان په جنوبی سیمو کې یو لړ هوایی او ځمکني عملیات کړی دي چې د القاعده د شبکې یو شمیر وسلوال پکې وژل شوی دي. د امریکا د پوځ په اعلامیه کې چې نن خبره شوې ویل شوی د میاشتو استخباراتي معلوماتو ټولولو او پلان جوړولو نه وروسته د عملیات د اکتوبر د میاشتې په اومه چې د میزان د میاشتې 15 کېږي د قندار په خوراوک ولسوالۍ کې پیل کړی وو او د تیر یکشنبه پر سپای ته ورسېدل. اعلامیه وایي په دې عملیاتو کې د 200 زیاتو افغان او امریکایي ځواکونو ګډون کړی وو.
په قندهار کې یو ځانمرګي برید کوونکی په پولیسو ځان وژونکي حمله کړې ده چې د پولیسو په وینا یو تن پولیس پکې وژل شوی یو بل زخمي دی. پیښه د قندهار د میوند ولسوالۍ په خواک سیمه کې د پولیسو د تلاشۍ په مهال شوې. د سهار په شاوخوا 10 بجو دغه پیښه شوې ده. د قندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی امریکا غږ ته وویل چې برید کوونکی د پاخه عمر سړی او هغه مهال یې برید وکړو چې پولیس د تلاشۍ په مهال ورباندې شکمن شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې باب رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د غزنی ولایت پړوند د اسفندی نوغي او شاباس په سیمه کې لا هم د کابل قندار لوی لار تړل شوی او سلګونه مسافر د لارې په اوږدو کې د جګړې له کبله بند پاتې دي. دا په تیرو 14 کالو کې لمړی ځل ده چې د دولت وسلوال مخالفین د کابل قندار لوی لار چې لمړی درجه شهره بلل کېږي د ترافیکو پر مخ تړي. د لار د پرون سهار 6 بجو راهیسې وسلوالو طالبانو د هر ډول تګ راتک پر مخ تړلی ده. په دې لاره هر ورځ تل 100 زیات کسان د کابل او 2 ولایتونو ترمنځ تګ راتګ کوي. په دې اړه بشپړ جزئیات په همدې خبرونه کې لږ وروسته اورئ.
په سوریه کې د روسیې په سفارت یاغیانو د راکټ 2 توغندي په داسې حال کې وار کړي چې په زرګونو سوریایان دغه سفارت مخې ته راټول شوي او د مسکو نه مننه کوله چې په سوریه کې مداخله کړې ده. د راکټونو په دې برید کې څوک جوړ شوی نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د برید غندلې او هغه یې ټیرورستي عمل ګڼلې. لاروف وایي د برید هدف دا دی چې د ترګری په ضد د جګړې ملاتړ کوونکي وویروي او هغوی دې ته پرېږنږ دي چې د سخت دریځ ډلو په خلاف جګړه وکړي.
د ایران پارلمان د غربي هیوادونو سره د اتمی موافقې تطبیق کېدل منظور کړل. د پارلمان د پریکړه به اوس د نگهبانی قانون اساسي ډلې ته د غور لپاره ورشي چې 12 غړي لري. نور تفصیل د نوشابه آشنا اوري.
پایان رایگیری تصویب شد. خب
دا ډله خاید پارلمان د غړو نو غوړي چې د موافقې په اړه د نور بحث هم وکړي. خو د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای چې وروستۍ پریکړه به کوي ویلي دي چې د موافقې د منلو یا رد کولو د نهایي پریکړې مسؤلیت د پارلمان د 290 غړو کار دی. د جمهور رئیس روحاني یو ویان د پارلمان د پریکړې هرکلی کړی او هغه یو تاریخي پریکړه یاده کړې. د پارلمان رئیس علي لاریجاني د رایګیری نتیجه اعلان کړه. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر فدریکا موګرینی چې د ایران سره د اتمی موافقې په خبرو کې مهم نقش درلود په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې دا یو ښه خبر دی. په همدې حال کې د ایران د پارلماني و سخت دریځ غړي مهدی کوچک زاده ویل دي چې دا پریکړه یوازې د پارلمان د رئیس علي اللاریجانی ده او هغوی مخالفت کوي. د ایران د ارنا خبری اژانس یو راپور هم دا رنګوي چې د پارلمان یو بل سخت دریځ غړي علي اصغر زاري کله چې د پارلمان پریکړه واوریده په ژړا شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چې د غرب سره د موافقې په خبرو کې د ایران استازیتوب کوو د پارلمان د غونډې نه په نیمایي کې و ځکه چې وضعیت مخ په خرابېدو و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15 خبرونه تاییده مور کوم. د پاکستان د زندان یو مامور خورمجاز وای چارواکو نن د سلورو ورونو په شمول چې د قتل الزام پرو نه تنه اعدام کړی دی. په پاکستان کې د اعدام په سزا بندیز و خو کله چې پروس کال د دسمبر په میاشت کې طالبانو د خیبر پختونخوا په یو خونځي برید وکړو او یو سل 50 تنه وجل حکومت هم د اعدام په سزا بندیز لري کو. چارواکي وای د اعدام په سزا د بندیز د لري کې دوه راهسي تر اوسه په ټول هیواد کې لګ تر لګه 255 تنه اعدام شوی دي. سره له دې چې پاکستان ویل دي د اعدام په سزا بندیز د سخت دریځ وسلوالو ډلو د تشدد د زیاتېدو په خاطر کړی خو د بشری حقوقو ډلې بیا وایي چې اکثره اعدام شوی هغه کسان دي چې جنایي جرمونه کړی دي. خرم اعجاز وایي نه هته نه چینن اعدام شوی دي په هیڅ یو هم د ټیرریزم تور نو لګیدلې.
د مهاجرت نړیواله اداره آی او ایم وایي چې سکل شاوخوا 3000 مهاجر چې غوښتلې د مدیترانه د بهې د لارې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي په لارې مړ شوی دي. د ادارې یو ویان جوئل میلمن وایي چې سکل ټول ټال 3003 مهاجر په دې خطرناک سفر کې وژل شوی دي خو هغه یوازې د 16 کسانو نمونه او معلومات ثبت کړي دي. آی او ایم وای په 2015 کال کې شاوخوا 15,390 خلک د مدیترانه د بحرینه اروپا ته وختي دي چې یوازې 4,350 یې د ترکینه یونان ته تللی دي.
د امریکا د متحده ایالاتو د 2016 کال د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدان نن د لومړي ځل لپاره د لاس ویګاس په ښار کې مباحثه کوي. د دیموکرات ګوند 15 غړو تر اوسه د خپلې کاندیدۍ اعلان کړي چې د نظریو د معلومولو په سرویګانو کې تر ټولو مخکخه کاندیدا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر هیلری کلینټن ده. مېرمن کلینټن سرویخت په سلو کې ملاتړ لري او د سنا د مجلس غړي برنی سانډر بیا په دویم مقام کې ده او 25 په سلو کې ملاتړ لري.
د هالند هغه ډله چې په یوکرين کې د ماليزیا دی ولوتکه د غورځېدو په اړه تحقیقات کوي د نتیجې ته رسیدلې چې الوتکه د بوک په توغندي وشتل شوی چې په روسیا کې جوړیږي. خو د توغندیو جوړون کې بیا وایي هغه معلومات د هالند د تحقیقاتو سره توپیر لري. د تحقیقاتو نتیجه په الوتکه کې د وژل شو مسافر د کورنۍ او د غړو سره نن په حق کې شریکه شوې ده. یوکرين او غربي هیوادونه په دې باور دي چې الوتکه د روسیې طرفدار یاغیانو او یا په خپل د روسیې د ځواکونو لخوا په توغندي وشتل شوی ده. په الوتکه کې ټول 298 تنه وژل شوی وو.
په یمن کې امنیتي چارواکي وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې چې د حدیده په بندري خار کې په هوسی شیا یاغیانو کړي لک تر لګه اته جګړماران پکې وژل شوی دي. امنیتي چارواکي وایي د سیمه د تغز په خار کې د یاغیانو لپاره د اکمالاتو تر ټولو ستره لار ده.
په چین کې محکمې د دولتي تیلو د یو شرکت مشر د رشوت خورۍ او اداري فساد په تور مجرم ثابت کړي او د 60 کلونو بندتیرولو سزا ورته ورکړي ده. د مرکزی محکمې قاضي د چین د پټرولیم او د ملي شرکت په پخوانی عمومي مرستيال وانګ یونګ چون د دې حکم د صدرولو نه یو ورځ وړاندې د همدې شرکت په خوانی مشر جانګ جمن هم د اداري فساد او رشوت خورۍ په قضیه کې په 14 کاله بندتیرولو محکوم کړي دي. محکمه وایي چې خغلی وانګ یونګ چون د 2013 کال په منځ کې تقریبا 1.9 میلیونه ډالر په رشوت کې اخیستی وو او محکمې ته دا ثابته هم نکړه چې هغه 240 میلیونه چینایي ین د کومه کړی وو. او وروستۍ خبر دا چې سعودي عربستان او فرانسې د 10 میلیونه یورو په ارزښت څو تړونونه لاسلیک کړي دي چې د دواړو هیوادونو د تازه ملګرتیا څرګندونه پکې کیږي. د فرانسې صدر اعظم مانیول والس دا اعلان په خپل ټوئیټر کې کړی دی. هغه ویلي دی چې د سعودي د شاهزاده محمد بن نایف او د شاهزاده د مرسیال محمد بن سلمان سره تر کتلو وروسته د غټړون لاسلیک کړی دی. د صدر اعظم د فرانسې د صدر اعظم سره په دې سفر کې د بهرنی چار وزیر لارن فابس او د دفاع وزیر جونیوس لی دریان هم ملدي.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو پجبه
کلسیم او ویتامین دی د انسان په وجود کې ضرور لري.
چه کارهایی باید صورت گیرد تا زنان با کمبود ویتامین دی و کلسیم مبتلا نشوند؟
د خزو غگ ناآشنا رادیو نه سه شنبه شپه اته بجه نجیبه نوشبه لامریکا غگ نه د تماس شمیره 0190-0-0-0 امریکا غگ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د غزنی ولایتي چارواکي وای چې د غو ولایت په مربوطاتو کې د جګړو لامل لن بیا د سهار نه د کابل قندهار لوی لاره د ټرافیکو په مخ تړل شوې ده. په دغه لار تر لزره زیات مسافر د پرون ورځې راهیسې بند پاتې دي. عزیز الله پوپل په دې حقله رپورټ را لېږلی.
د کابل کندهار لوی لارې د زابل او غزنی ولایت په حدودو کې د دوهمې ورځ لپاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې و. ګڼو مسافرو له آشنا رادیو سره په تلیفوني خبرو کې په جګړه کې لشکې لوغاړو څخه غوښتنه وکړه چې د عامو مسافرو ستونزې په پام کې ونیسي او پر لار بند پاتې مسافرو ته د تګ موقع برابر کړي. عیني شاهدان وایي چې تر لسو زرو زیات مسافر په یاد سیمه کې د جګړې او د وسلوالو طالبانو د بندیز له کبله بند پاتې دي. یا دلار چې د زابل د ولایتي مرکز کلات له ترنکسي میڅخه بیا د غزنی ولایت تر مولانو بابا سیمه پورې رسیږي. په بیلابیلو برخو کې وسلوالو طالبانو یا د سړک پر سر او یا هم د سړک سره په نږدې کلو کې پراخ حضور پیدا کړی. د عجب بشیر په نوم یو تن مسافر چې پرون سهار له کندهار څخه کابل ته رسیدوي او نن د دوهمې ورځې لپاره د غزنی او زابل ولایت تر منځ سیمه کې بند پاتې دی، خپل د سرګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
پرون سهار د کندهار څخه روان شوی تر دغه وخت ساعت پر مدوري نه خوړل نه مېندل د نه برایي نه خرګو په کېلا او په چسکوټو په داسې نه شپتیر کړل نه په اندوانه او په داسې هغه هم خلاص کړل. هیڅ شی موجود نه و. بیا د کرباغ ولسوالۍ ته بیا د هغې خوا ته خبر تر اسکر کوټ باندې سړک ته راووتلو. ولاړو په شاجوي کې جنګ و. یاره موټر خو به خامخا 1500 موټر یا مسافرین به خامخا 3000 اضافه وي.
دا پتیرو څوارلس کالو کې لومړی ځل دی چې د دولت وسلوال مخالفین د کابل کندهار لوی لار چې لومړی درجه شهر بلل کیږي د ترافیکو پر مختړی. په کندهار کې د احمد شاه بابا عبدالی بس ترانسپورت یو تن مسول اجی اغاجان امریکا ژغ آشنا رړی تویل چې د دوی ګڼ بسان د پرون ورځې راهیسې لسلګونو مسافرو سره یو ځای د کابل کندهار د لوی لارې پر سر په سړه هوا او وچه دښته کې د جګړې له کبله بند پاتې دي.
نو اموټران تر پرون ورځ بیا تر نن پورې سره تر سپاریانو در سلسله لا سره دې سسسې مو چرامبېچ په هریو پنځه پنځوس نه پاره دې ټول الته د پرون سره اره ایس ولار دې بیا شپه مالته بیا وس مشته هر لاله اسپانین باز په شو حرکت وکي 50 کیلومتر لار ده هغه په بدن بيدار دې ځوانان یوغه ځانونه ورسول غزنی ته هغه مریضان او عاجزي اوس پنځه دې کوښنه چې ورسره هغه وسوم په مټرانو کې حالت پراته دی او دې په غوغه او په بد حالت قرار لري چې حالت نن نن وایستانه او تلستانه هیڅ چي نهسته.
د کابل کندهار لوی لار تر ډیر لسو زیات مرکزی جنوبی جنوب غربي او غربي ولایتونه له مرکز کابل سره وصلوي. د احمد شاه بابا عبدالی بس ترانسپورت نوموړی اساسي وای چې له هرات او نیمروز ولایتونو څخه د کابل په نیت راغلي زرګونه مسافر په کندهار کې دي او د زابل او غزنی ولایتونو په مربوطاتو کې د لارې پرنسل کېدو ته انتظار باسي. د غزنی مرسیال والی محمد علي احمدي له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې پرون د ورځې په پای کې یا د لار د امنیتي قواو په مټ د ترافیکو پر مخ پرانې سلسله خو دا منی چې لتیر شپې راهیسې پر یاد لار بیا امنیتي ستونزې پیدا شوي او دوی د حل په موخه نظامی عملیات پیل کړي. د زیاته کړه چې د اسپندي او کلای قاضي په سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر مرکزونو په هوایی او توپچی بریدونو کې 50 تنه د دولت وسلوالو مخالفین وژل شوي او 30 تنه نور یې ټپیاندي.
و فیلان سر یک تمام تصویی کار جزیان داره نیرای کنکیم با حد کفایت آمده.
بلخوا وسلوالو طالبانو په یو پیغام کې چې رسنۍ ته لیږلې د یادې لارې تړل کېدل خپل جګړیز تکتیک بللې او د مسافرینو په ګډون له تجارانو او ترانسپورتي شرکتونو څخه غوښتي چې د لارې د پرانیستل کېدو تر وخته پورې قربانۍ تګ راتګ ونه کړي. عام نظر دادی چې د کندوز ښار تر سقوط وروسته د دولت د وسلوالو مخالفینو تر ټولو مهمه هڅه ده چې لومړی درجه شهرای د وډم شپې راهیسي د هر راست تګ راتګ پر مخ تړلې ده. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده
VOA پښتو.
د پکتیا اوسیدونکو په دونو او د خوخی پر نورو مراسمو کې د هوایی دزو نتنګ راغلی. دوی د مخنیوي لپاره د حکومت نه د جدي ګامونو د اخیستلو غوښتنه کوي. ابراهیم رحیمی په دې حق لا رپورټ را لګلې.
دا د جګړې یا د کوم فلم د جنگي صحنې غږ نه دی، بلکې په پکتیا کې د واده په مراسمو کې د ټوپک د هوایی دزو غږونه دي چې ظاهرا د خوشحالۍ څرګندولو په خاطر کوي. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د ودونو او ځینو نورو خوشحالیو پر مهال د ټوپک هوایی ډزې تقریبا رواج ګرځېدلی، خو د اکثره خلکو په نظر دا کار عام خلک او حکومت له مشکلاتو سره مخ کوي. د پکتیا اوسیدونکو شریف الله وایي معمولا د واده هر هغه ګډونوال چې له ځان سره وسله ولري او هوایی فایر ونه کړي د نورو خلکو پر وړاندې یو ډول شرم احساسوي. هغه وایي
دغه ډز چې دی دغه خلکو په زړه کې قسم ډارم پیدا کوي، دولت هم تاوان ده کې دی چې هغه جنگ وي، نو دولت وایي چې دا واده عام خلکو ته ځنده کې دی شي څوک په دې ډزو کې ساحوان ولګيږي. زما په نظر خو بيخي ګرنوالې واده باید پر ډول او پسرونی په دې خاصته وي، خو ډز خو واده نه خاصته کیږي.
په همدې حال کې د پکتیا ځینې اوسیدونکو پر امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول پر پولیسو هم انتقاد لري چې د خوشحالۍ په عامه محفلونو کې خلکو ته د هوایي فایرونو زمينه په خپل مساعده کړي. دا چې څنګه د پکتیا اوسیدونکو زیت الله په دې اړه امریکا غږ ته داسې وویل،
په ځای د دې چې دوی د غړځې بندې کړي، د غړځې دوی خپل په داسې مراسمو کې ترسره کوي، هغه د دولت کومه اصلاحه دوی ته چور کړل شوې ده د خلکو د خوشحالتیا په خاطر باندې دوی خلکو ته ډزې کوي په ودونو خادګانو کې او ورنه په بدل کې پیسې اخلي.
په ډیرو مواردو کې هوایي ډزې پر پکتیا سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو لامل شوي او له همدې کبله مخنیوي جدي اړتیا بلل کیږي. د پکتیا مدني فعال حق ملمزوزی وایي چې د حکومت پر پابندۍ سربیره قومي جوړښتونه هم د دې او نورو نوړو دونو په لمنځه وړلو کې مهم رول لوبولی شي.
قومي مشران یا قومي جوړښتونه کولای شي چې د خوښۍ په مراسمو کې د ډزو بندیز وکړي، ځکه چې په پکتیا او همدارنګ په دغه نورو او چیرمو ولایتونو کې د قومي مشرانو خبره منل کیږي او زیاتره پریکړې چې کیږي د قومي مشرانو د جرګو لارې کیږي.
خو د پکتیا امنی قومندان مل پاسوال زلمی وریاخیل د خوشحالۍ په مراسمو کې د هوایی ډزو په تایید سره خبرداری ورکړ چې د دې برخې قانون سرغړونکي به یې له سخت غبرګون سره مخ شي. ښاغلی وریاخیل دا هم رد نه کړه چې ګنې په ځینو مواردو کې پولیسو هم هوایی فایرونه کړي، مګر ژمنه کوي چې د مخنیوي لپاره به یې له خپل ټول صلاحیت څخه کار واخلي.
د پکتیا پولیسونو د غږ ده چې بې ځایه فایرونه، بې مورده فایرونه، کله یو ماشوم پیدا سي یا کله واده وسي او دوی ډزې کوي، دوی د ډزې نه کوي، احیانا کوي ډزې وکړي. د پولیسو له خوا ونیول سل معرفي کوي عدلي او قضایي ارګانو ته څو قانوني جزا ورته ورکړي.
واده یا د خوشحالۍ د ته ورته نور مراسم هغه پروګرامونه بلل کیږي چې په ډول سرني او اتن سره یې نمانځل ښه ښکاري. خو د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې دا ډول زیاتره مراسم منځل د ټوپک له غږ سره مل دي. د دې عمده لامل دا یادیږي چې په ولسوالۍ یو لرې پرتو سیمو کې ځینې خلک د حکومت له اجازه پرته په آزادانه ډول له ځان سره وسلې ګرځوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سوریه په شمال کې په کوردانو باندې تور لګیدل دي چې عرب او ترکانو په خلاف د ظلم او تشدد نه کار اخیسته دي، د هغوی کورنۍ نړول دي او د سیمې نه ایستل دي. کوردان د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د امریکا او ائتلافي هوادونو سره په ملګرتیا جنګیږي. د امریکا غږ خبريال جامي ډټمر داسې رپورټ را لېږلې چې زه نظرانه یوسف زئی درته وړاندې کوم. د بخښنه نړیواله اداره وایي چې په سوریه کې د کوردانو دغه ګوند وای پی جی د یادونې وړ ده چې په دغه ګوند په ترکیه کې حکومت بندیز لګولې دي، د اسلامي دولت د ډلې نه کلی نیولې دي او د دغه کلی شاوخوا ټول کورنۍ په دې تور نړولې دي چې دغه خلکو د اسلامي دولت د ډلې سره ملګرتیا کړې ده. د بخښنه د نړیواله ادارې دغه رپورټ چې مونږ چرته لار شو نوموله دي په داسې وخت کې خبر شوې ده چې امریکا اعلان وکړو چې 50 ټنه وسلې د اسد د حکومت مخالفینو ته ورکړې ده. په دغه کې یو ډله د کوردانو وای پی جی ډله ده. د بخښنه نړیواله ادارې د کوردی ډلې هغه خبره رد کړې ده چې وای د اسلامي دولت د ډلې کورونه نړول او د کلینا د خلکو استل ضروری وو. د بخښنې نړیواله اداره وایي چې د هغوی تحقیقاتي ډلې د الحسکی او الرکاب په 14 کلو کې تحقیقات کړي دي او دای معلومه کړي ده چې دغه خلکو ایستل ضروری نه وو. د بخښنې نړیواله اداره د یو کس د سترګو لیدلې حال کې دغه کس وویل چې موږ پرته د کومې جګړې په لوی کچه د خلکو د کورونو نړیدل، تباهي او د خلکو د کورونو نه وتلو ته مجبورېدل ولیدل. لاما فکې چې د بخښنې د نړیواله ادارې سره کار کوي وایي چې په دغه کلو کې د یو څو کسانو د اسلامي دولت د ډلې سره د مرستې په وجه ټول خلک په اجتماعي توګه د اسلامي دولت د ډلې سره په ملګرتیا تورن شوي دي او هغوی ته سزا ورکړی شوې ده. د حسینیه کلی د سپوږمکۍ نه په اخیستل شوي عکسونو کې ښکاریږي چې یو کال مخکې په دې کلی کې 215 کورونه وو او اوس په دغه کې یوازې 14 کورونه پاتې دي. د کوردانو دغه ګوند وای پی جی بیا وایي چې ځینې کورونه نړولې دي خو دا نه مني چې ټول کلی نړولې دي. دا لومړی ځل نه دی چې په دغه کوردی ډلې باندې د بشري حقوقو نه د سرغړونې داسې سخت تورونه لګیدلې دي. 13 اونۍ په روسیې کې یو دولتي ټلویزیون یو مستند فلم خپور کړی دی چې پکې خول کیږي دغه کوردی ډله په خپلو لیکو کې ځینې ماشومان هم ګماري. د یکشنبه پورز د امریکا ولسمشر اوباما د سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې بیا وویل چې د امریکا او د ائتلافي ځواکونو لپاره دا یو ډیر لوی چیلنج دی چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د منځره و ډلې سره مرسته وکړي. هغه وایي چې د داسې یوې ډلې په ګوته کول په خپل باندې ډیر مشکل کار دی.
نجیبا نوشابه د افغان په زحال د خزو په جبه
کلسیم او ویتامین ډي د انسان په وجود کې ضرور لري.
چه کارهایی باید صورت گیرد تا زنان با کمبود ویتامین ډي و کلسیم مبتلا نشوند؟
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0190 00 اویا. امریکا غد آشنا رادیو.
د امریکا غد د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
اوس هم د مهمه خبرونو لنډي زوري. د متحده ایالاتو پوځ وی د افغان ځواکونو سره د افغانستان په جنوبي سیمو کې یو لړ هوایي او ځمکني عملیات کړی دي چې د القاعده د شبکې یو شمیر وسلوال پکې وژل شوی دي. د غزنی ولایت په اړوند د اسفندې نوغي او شاباس په سیمو کې هم د کابل خندر لوی لار تړل شوی او سلګونه مسافر د لارې پوګدو کې د جګړې له کبله بند پاتې دي. په قندر کې ځانمرګ بریدکون کې پر پولیسو ځانوجون کې حمله کړې چې د پولیسو په وینا یو تن پولیس پکې وژل شوی او بل تن ټپي ده. د ایران پارلمان د غربي هیوادونو سره د اتمی موافقې تطبیق کېدل منظور کړل. د پارلمان د پریکړه به وسته نگهبان قانون اساسي ډلې ته د غور لپاره ورشي چې 12 غړي لري. د جمهور رئیس روحاني یو ویان د پارلمان د پریکړه هرکلی کړی او هغه یو تاریخي پریکړه بللې ده. په سوریه کې د روسیې په سفارت یاغیانو د راکټ دوه توغندي په داس حال کې ورکړي چې په زرګونه سوریان د دغه سفارت مخه ته راټول شوي وو او د مسکو نه یې مننه کوله چې په سوریه کې مداخله کړې ده. د پاکستان د زندان یو مامور خرم اجاز وایي چارواکو نن د څلور ورونو په شمول چې د قتل الزام په ور نه تنه اعدام کړی دي. په پاکستان کې د اعدام په سزا بندیز و خو کله چې پروسه کال د دسمبر په میاشت کې طالبانو د خیبر پښتونخوا په یو کونځ کې برید وک او 150 تنه ووژل. حکومت هم د اعدام په سزا بندیز لری کړ. د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي چې سکل شاوخوا 3000 مهاجر چې غوښتلې د مدیترانی د بهرې د لارې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي په لارې مړ شوې دي. د دې ادارې یو ویان وایي چې سکل ټول ټال 3003 مهاجر په دې خطرناک سفر کې وژل شوې دي خو هغه یوازې د 16 کسانو نمونه او معلومات راټول کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د 2014 کال د جمهوریت ریاست انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدان به نن د لومړي ځل لپاره د لاس ویګاس په ښار کې مباحثه وکړي. د دیموکرات ګوند 50 غړو تروسه د خپل کاندیدای اعلان کړی چې د نظریو د معلومولو په سرویګانو کې تر ټولو مخکښه کاندیدا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن ده. د هالند هغه ډله چې په یوکرین کې د مالیزیا د یوې الوتکې د غورځېدو په اړه تحقیقات کوي د نتیجې ته رسیدلې چې الوتکه د بوک په توغندۍ وشل شوې ده چې په روسیه کې جوړیږي. خو د توغندیو جوړونکي بیا وایي چې د هغوی معلومات د هالند تحقیقاتو سره توپیر لري. په یمن کې امنیتي چارواکي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې چې په حوثي شیعه یاغیانو کړی دی لږ تر لږه 8 جګړه ماران پکې وژل شوی دی. امنیتي چارواکي وایي د سیمه د تایز په ښار کې د یاغیانو لپاره د کملاتو تر ټولو ستره لار ده. او په چین کې محکمې د دولتي تلو د یو شرکت مشر د رشوت خوري او اداري فساد په تور مجرم ثابت کړ او د 40 کلونو بند تیرولو سزا یې ورته ورکړې ده.
ژنور دن کو زمونږه خبرونه په دې ځای ختميږي. په یو څو ثانیو کې د دری برخې خبرونه پیلېږي. مو سره اوسئ.